الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې غوږو مینه والو، هم سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د سفارې د میاشتې له 15مې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 2مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان او تاجکستان په پولي د یو بل په وړاندې د تاجکستان او طالبانو د ځواکونو د خکر پخکر کېدا د اندېښنو په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د کتابونو او د علمونو د باغونو نومې اونیز پروګرام نننی مطلب اوریدلی شئ، او له دې وروسته هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایران د دفاعي او پوځي توانمنیو د لړۍ په دوام کې د نن ورځې مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pastudy.com/ps ایڈریس هم درسره نوٹ کړئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل سیمې او بحرین ته د وحشي سیونیستي رژیم ډالې یوازې بې ثباتي او ترنګلتیا وي دي. د ایران دفاع وزیر روښانه کړي د دښمنانو هر ډول احمقانه اقدام ته به غاښ ماتونکی جواب ورکړي. د افغانستان یوې مهاجرې ډاکټرې د نیسنز ریفیوجی نړیواله جایزه وګټله. او د پاکستان لومړی وزیر د لسګونو زره پاکستانیانو له وینې بهونکو تحریک طالبان سره د روغې جوړې خبرې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شانته مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرونه وخت په خپل ټولنیز پیغام کې چې په عربي ژبه لیکلې ویلي دي، د سیونست رژیم له خارجه وزیر د بحرین د حکومت هرکلی د فلسطین له مظلوم او مبارز ولس ایډیالونو سره ښکارا خیانت دی. امیر عبداللهیان روښانه کړی ده، موږ یوازې هغه هیواد پیژنو چې فلسطین نومیږي او پلازمینه یې قدس دی. هغه ټینګار کړی، بېشکه د سیمې او بحرین لپاره د تل ابیب ډالې یوازې ناکراری او اړې ګړې ده. د سیونیست رژیم خارجه وزیر وړمه ورځ بحرین ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد انقلابي ولس یې په مظاهرو او د اسرائیلو د بیرغ په سوځولو سره هرکلی کړی دی. د بحرین په منامې کې د جنایتکار او وحشي سیونیست رژیم سفارت پرانسته کړی ده. دا دښمنانو هر ډول احمقانه اقدام ته به غاښ ماتونکی جواب ورکړل. شیرنه خبری اژانس راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار محمد رضا اشتیانی د دښمنانو د هر ډول احمقانه او کمکلو اقداماتو په نسبت کلک او جدي خبرداری ورکړ. سردار اشتیانی په خپل یو ټولنیز پیغام کې پرونه وخت لیکلی دي، د ایران د ملت دښمنان به د هر ډول احمقانه اقدام کلک جواب وویني او درانده بیه به یې ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مځکني ځواک د فاتحانی خیبر نومې ستره مانوره پرون سهار د پوځ د مځکني ځواک د مختلفو یونیټونو په شتون سره په قدرت سره پیل شوی چې عمر غراز دوام لري. د اسلام ایران د فوج د مزکنی ځواک د شمال لویدیځ د سیمیز غونډ قومندان امیر تورن جنرال علي حاجلو پرون په لور څرګندونو کې وویل د فوج از غروالو تجهیزاتو د قزوین زنجان د حمزه سید شهدا غونډ د ارومیا غونډ د چټک خبرګون یونټ او دغه راز د انجینیرینګ او ډرون زلوتکو کنډکونه په دغه سترې مانورې کې برخه اخلي. تورن جنرال حاجلو په دوام کې ویلي دي دغه ځواکونه په تیرې اونۍ کې له 8 هم په کمو ساعتونو کې د مانورې ځای ته منتقل شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مځکني ځواک د شمال لویدیځ د سیمه ییز غونډ قومندان دغه راز وویل دغه مانوره به د کمیټې د اعلان او تر اړتیا وړ وخت پورې دوام ولري. هغه د دې خبرې ته په اشاره سره چې اسلام ایران هیڅکله هم د ګاونډیانو خاورې ته تمدار سترګې نه غړوي وویل هر چا په دغه هیواد کې دخالت کړی نو د اسلامي ایران د دفاعي ځواک له کلک ځواب سره مخامخ شوی دی. سردار حاجلو د دې خبرې په کولو سره چې باید دې موضوع ته پام وکړو سیونیستي رژیم د ترنګلتیاو ناکرریو او بې ثباتیو د رامنځته کېدا لامل دی او د تاوتریخوالي او درز رامنځته کولو نیت لري ټینګار کړی. د اسلام دین د موادت او سولې دین دی او د ایران د اسلامي جمهوریت د چلند مخه د ملتونو له سولې ارامښت او امنیت پرته بل هیڅ نه دی. دا د غرون له ګمرکاتو د تجارتي مبادلاتو شرط په افغانستان کې ثبات دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د خراسان رضوی ولایت د لارو او ترانسپورټي چارو د عمومي ادارې مرستیال جواد وحدتی پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل دا د غرون له سرحدي سترې لارې د تجارتي مبادلاتو زیاتېدا په افغانستان کې د سولې او ثبات له رامنځته کېدا سره مشروطه ده. ښاغلي جواد وحدتی د دې خبرې په کولو سره چې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو لپاره اندېښنې وخت په وخت په زیاتېدا دي وویل د ایران او افغانستان د تجارتي اړیکو پراختیا په افغانستان کې د ثبات له رامنځته کونې او د سولې له ټینګېدا سره تړلې ده او په ټولنه کې له سولې او ثبات پرته تجارت هیڅ معنا نه لري. ښاغلي وحدتی دغه راز ویلي د افغانستان ګډوډ وضعیت له عمل شوی له دغه هیواده د کډوالۍ څپه پراخه شي، تجارت حسب شي او پانګونې هم تر صفر ورسیږي. هغه روښانه کړي ده په افغانستان کې د نوي واکوالۍ له رامنځته کېدا وروسته د غرون له سرحدي لارې تجارتي ګاډو تګ راتګ ډېر لږ زیات شوی او د ګاډو دغه تګ راتګ 200 ګاډو ته رسیدلی، خو په موجوده شرایطو کې د ګاډو د دغه تګ راتګ تر 2000 ګاډو پورې د حده پوره کېدا لرې ښکاري. د افغانستان په پروان ولایت کې یو شمېر داعشیان هلاک شوي دي. زموږ خبرې له کابل راپور راکړ. د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد مرستیال بلال کریمي پرون وخته په لوړ څرګندونو کې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ولسوالۍ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو داعشیانو د هلاکت او د یو شمېر د نورو د نیول کېدا خبر ورکړی او دغه راز د هغوی له منګولو او پټنځایونو زیات شمیر تجهیزات او چاودیدونکي توکي هم تر ګوتو کړي دي. بلال کریمی د هلاک شوی د ایشانو شمیر ته لا اشاره پرته ویلي دي په دغو عملیاتو کې تر 500 پورې د ایشان ټپیان شوي هم دي او یو شمیر نور هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو شپو ورځو کې داعش تکفیری ترهګرې ډلې په څو چاودنو کې د یو شمیر طالبانو د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې د درملنې څخه د پاسه 2000 مرکزونه تړل شوي دي. زموږ خبرې له کابل راپور راکړ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په جلا جلا اعلامیو کې د مالی سرچینو د نشتون په دلیل په افغانستان کې د درملنې د څخه د پاسه 2500 مرکزونو د تړل کې دا خبر ورکړې. د سره صلیب د نړیوال کمیشن او د سرې میاشتې د ټولنې سیمیز مدیر الیگزینډر ماتیو چې په 4 ورځنی سفر افغانستان ته تللی ویلي دي د افغانستان له روغتیایي نظام سره مالی مرستې غوڅې شوې دي چې له امله یې څه د پاسه 2500 درملیز مرکزونه تړل شوي دي او د روغتیایي چارو څه د پاسه 60000 کارکوونکو هم خپل کار کسب له لاسه ورکړی او حقوق یا تنخواګانې نه ترلاسه کوي چې په هغوی کې څه د پاسه 2000 خزینه کارکوونکي هم شامل دي. الیگزینډر دغه راز ویلي دي که د کارکوونکو د حقوقو د ورکولو او په تیره بیا د درملنې د خدماتو لپاره پیسې تامین شي نو د مالی امکاناتو ډیره کمی دا او راتلونکي ژمی به افغانستان لا زیاتو ترنګلتیاو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغانستان یوې مهاجرې ډاکټرې د ننسن نړیواله جایزه وګټله. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ په پاکستان کې مهاجره یو افغان ډاکټره په آسیا سیمې کې د ننسن کډوالو سیمیزې جایزې د ګټلو حقدار شوه. په راپور کې ویل شوی د افغان کډوالې ډاکټرې میرمن سلیمه رحمان په پاکستان کې د افغان کډوالو او ناروغانو د لا زیاتو خدماتو د ترسره کونې په دلیل په دغه هیواد کې د سویس په سفارت کې دغه جایزه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوړې کمشنرې هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه جایزه ناروغانو ته په تیره بیا د کورونای بحران د خورېدا په پړاو کې د ډیرو زیاتو خدماتو رسونې لپاره په پاکستان ته کډه په سر شوي نهوش کلنې ډاکټرې سلیمه رحمان د غوره ژمنتیا او خدماتو په ویاړ ورته ډالۍ شوې ده. ډاکټر میرمن رحمان د دغې جایزې د ترلاسه کونې په دستورو کې وایي خونې او زده کړې ته لاسرسی د موږ په ژوند کې ډیر مهم دي او د میرمنو او نجونو د زده کړې په برخه کې پانګونه د راتلونکي نسل لپاره پانګونه ده. د ننسن ریفیوجی ایوارډ هر کال د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرۍ په وسیله هغه کس ډلې یا ادارې ته ورکول کیږي چې له کډوالو ته لا زیات خدمات وړاندې کوي. او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د خپل هیواد له پاکستاني ضد طالبانو سره د پخلا کې دا هڅه کوي. عمران خان پرون په داسې حال کې چې د پاکستان د تاریخي طالبانو غیر قانوني ډلې له وګړو سره د پخلاینې لپاره هڅه کوي ویلي دي موږ د تاریخي طالبان د غیر قانوني ډلې له ځینو وګړو سره چې په سولې او پخلاینې پسې دي خبرې اترې کړې دي او دا اقدام د سولې د ټینګې دا په موخه سره ترسره کیږي. د پاکستان په تحریکي طالبان ډلې کې مختلفې څانګې دي د چې د سولې غوښتونکي او موږ له حکومت سره روغ جوړې نیت لري. پر دې اساس مور سره خبرې اترې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان مختلفو مذهبي او سیاسي ټولنو د پاکستان د مرکزي حکومت د دغې مرموزې پالیسۍ باندې سخت غبرګونونه ښودلي او ویلي دي که د تحریکي طالبان ورانکارو وګړو ته عامه معافي ورکړل شي چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب سره ترسره کیږي نو د هغو څه د پاسه 10,000 شهیدانو او په لسګونو زره نورو ټپیانو او د غراز میلیونونو ډالرو تاوانونو باندې به چې د پاکستان ولس د خپل هیواد او ناموس د دفاع په خاطر قرباني کړې دي او به وبهيږي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
زتون اوریدونکو، اوس هم د افغانستان او تاجکستان د پولي په سر د یو بل په وړاندې د تاجکستان او طالبانو د خکر پخر کې د اندېښنو په اړه تبصره دراوړو. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدا پسې د روسیې د سرچینو د اعلان په اساس د دواړو لورو ځواکونو د یو بل په وړاندې یو بل ته سترګې سرې کړې دي. د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د برخې مرستیال الکسی زایتسوف د افغانستان او تاجکستان په ګډو سرحدونو کې د طالبانو ډلې د ځواکونو د تاجکستان د حکومتي عسکرو د غونډې دا خبر ورکړې. هغه په یو خبري کانفرنس کې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د ځواکونو د غونډې د خبر په اعلانولو سره د کابل او دوشنبې له واکولانو غوښتي چې په خپلو سرحدونو کې د تاوتریخوالو اختلافاتو د حل لپاره د دواړو لورو د مننو ول لارو چارو د لټولو هڅه وکړي. د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتي برخې مرستیال الکسی زایتسوف د کابل او دوشنبه په اړیکو کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د یو بل په ضد د افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د چارواکو څرګندونې اندېښمنوونکي بللې دي. د تاجکستان له افغانستان سره په خپلې 1,350 کیلومتره ګډو پولو کې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې هیڅکله د امنیت احساس نه دی کړی. دوی لسیزې مخکې هم طالبانو له پنجشیر پرته په افغانستان واک درلوده او له تاجکستان سره یې بده اړیکې درلودلې او دغه هیواد احمد شاه مسعود په مشرۍ له شمال ائتلاف په ملاتړ سره د طالبانو مخته ولاړ وو. اوس هم د تاجکستان حکومت د تیر وخت په شان د افغانستان له لارې خپل هیواد ته د ترهګر او افراطي ډلو له نفوذه د اندېښنې په څرګندولو سره طالبانو ډلې له خوا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا له لارې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو ډلې د افغانستان په داخلي چارو کې په لاس وهنې د تاجکستان په تورنولو سره د دوشنبه حکومت ګواښي. دا خیال چې ممکنه ده تاجکستان له پنجشیری ډلو په ملاتړ سره یو ځل بیا هغو د تیرو دوو لسیزو په شان د طالبانو په وړاندې راولي دغه ډله اندېښمنوي. په همدې دلیل طالبان په افغانستان کې د خپل موجودیت په وړاندې تر ټولو مهم او نږدې ګواښ تاجکستان ګڼي او په لټه کې دي له دوشنبه حکومت سره سخت چلند ولرل شي او له تاجکستان سره د تیرو خوړلو گزارونو غچ ورڅخه واخلي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د تاجکو مخالفو ډلو له فعالیت د دوشنبه د حکومت په اندېښنو سترګې پټې نه کړو. پر دې سربېره داسې ښکاري د تاجکستان حکومت د هغو تاجکانو په نسبت هم اندېښنه لري چې د دغه هیواد داخلي جنګونو په بهیر کې افغانستان ته تښتېدلي او د دغه هیواد په شمالي سیمو کې ژوند کوي چې شمېر یې کابو 15 میلیون اټکل شوی دی. په هر حال داسې ښکاري د روسیې حکومت د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو کې بریالی وي ځکه چې ماسکو د غټ او مشر ورور په توګه هڅه کوي د امنیتي ملګرتیاو په پیاوړتیا سره په سیمې په تیره بیا د شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ له مخکې لا زیاته خپل امنیتي کړې مضبوطه کړي او په سیمې کې د تاوتریخوالي او ځل بیا مخه ونیسي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې عزیزانو و سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 15 او د 2001 میلادي کال د اکتوبر له 2 نیټې سره سمون خوري. یو سل 25 کال پخوا د 1918 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه د هندستان د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي د ګجرات صوبې په یو کلی کې وزیږید. هغه د زده کړو لپاره انګلستان ته لاړ او په 1919 میلادي کال کې هند ته ستون شو او په بمبئی کې وکالت پیل کړ. خو په 1923 میلادي کال کې د جنوبي افریقا ناتال ښار ته لاړ. په جنوبی افریقا کې د توکمیز توپیر په تیر بیا د دغه هیواد د هندي توکمو په وړاندې نسلي تعصب په لیدلو سره یې له توکمیز توپیر سره د مبارزې غورزنګ پیل کړ. ګاندي په 1919 کال کې په داسې حال کې وطن ته ستون شو چې په عامو خاص کې مشهور شوی و. هغه د وړومبۍ نړیوال جنگ له وروسته کلونو نه د دوهم نړیوال جنگ تر وروسته یعنی کابو 3 کالو پورې د انګریزانو د جوغه د خپل هیواد د خلکو د خلاصون او خپلواکۍ لپاره پرله پسې مبارزه وکړه. څو بالاخره یې په دې لاره کې د پریمانه رنځونو له ګاللو وروسته او د جواهر لال نیرو په شان کسانو په ملګرتیا سره د 1923 میلادي کال د اګست په میاشت کې هند خپلواکۍ ته ورساوه او د خلکو د آزادۍ آرمان پوره شو. ګاندی د خپلواکۍ له اعلان وروسته په حکومت کې هیڅ مقام او پوسټ قبول نه کړ او د کانګرس مشري نهرو ته وسپارله. مهاتما ګاندی به تل مقاصدو ته د رسیدو په لاره کې په حقیقت سولې او له تشدد په ډډه کونی ډیر ټینګار کاوه. د 1940 میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه یو متعصب هندو ځوان پر ګاندی ډزې وکړې چې په سینې او خېټې باندې د ګولیو لګېدو له امله په 90 کلنۍ کې سا ورکړه. له حقیقت زما تجربې کتاب د ګاندی یو مهم اثر دی. یو سل اوه کاله پخوا د 1940 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 2مه نیټه انګریز لیکوال ګراهم گرین دنیا ته راغی. د هغه په آثارو کې تل د نیکۍ او بدۍ تقابل تر سترګو کیږي. گرین د قدرت او جلال په نامه خپل مشهور کتاب کې صبر، زغم او کړاو د ژغورنې او نیکمرغۍ لاره معرفي کړې ده. له گرین څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې د ځینو نومونه دریم سړی د وحشت حکومت او د کرایي قاتل نومیږي. ګراهم گرین په 1991 میلادي کال کې مړ شو. سل کاله مخکې د 1300 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې په 10مه نیټه د خراسان د امنیه قومندانۍ قومندان کولینل محمد تقی خان پسیان د ایران د هغه وخت د حکومت د پلویانو په لاس ووژل شو. هغه د ازادي غواړو افکارو د درلودلو په وجه په خلکو کې ډیر نفوذ درلود. په 1999 لمریز کال د رضا خان له کودتا وروسته کولینل پسیان د ژاندارم قومندانی او څمو د پس د خراسان حکومت ترلاسه کړ او په ایران کې د پردیو نفوذ او دغه هیواد د حالاتو ګډوډي ته په پام سره د انګلستان له نفوذه د وتلو او هم د خلکو د حالاتو د شوالي لپاره یې له مرکزی حکومت سره مبارزه پیل کړه او په دې ډول په خراسان ولایت کې د افسرانو پاڅون رامسته شو. د خراسان د افسرانو د پاڅون په دوره کې محمد تقی خان پسیان د دغه ولایت چارې په لاس کې واخیستې او تر امر لاندې قواوې به یې د مرکزی حکومت له پلوي ځواکونو سره جنګېدې. بالاخره په دغه ډول یوه پوښتنه او نښته کې دغه نه ستړې کېدونکې مبارزې یعنی محمد تقی خان پسیان ووژل شو. د هغه په وژل کېدو سره د مرکزی حکومت د ظلم پر خلاف د خراسان د افسرانو پاڅون هم ختم شو. درې شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 2مه نیټه ګینه هیواد له فرانسې نه خپلواکي ترلاسه کړه او د دغه ورځ د دغه هیواد ملي ورځ وګرځېدله. د 15مې پیړۍ په وروستیو کې پرتګالیانو ګینه ته لاره پیدا کړه او د 19مې پیړۍ له پیله په ګینه کې د فرانسې نفوذ زیات شو او په 1940 میلادي کال کې دغه هیواد فرانسې ته ولکې لاندې راغی.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00 9 8 9 1 2 1 4 8 و 0 دری و.
کتابونه د علم باغونه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې پروګرام له دوهمې برخې سره ستاسو درانه حضور ته زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره حاضر شوي یو. هیله ده چې تر پای راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، یادونه کوم چې په دغه برخه کې به د لویو هڅوبونو په وده کې د مطالعې په اهمیت د تاکید په ترڅ کې په نړۍ کې د مطالعې د فیکس یا هر نفر د لوستنې شمیرنو او د هغوی په اساسي او ضروري سامانونو کې د کتاب مقام او اهمیت یو کتنه وکړو. نو هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نننی پروګرام په پوښتنې سره پیل کوو. ستاسو د ژوند ضروري او بنیادي سامانونه کوم کوم دي؟ په موږ کې به ډیرو کسانو لوستي اوریدلي وي چې د اقتصاد علم په اصطلاح کې هغه مختلف محصولات او توکي چې د جوړونکي لخوا بازار ته وړاندې کیږي او د پیسو په بدل کې د انسان یو ضرورت پوره کوي ورته سامان یا توکي ویل کیږي. هغه سامان چې زموږ د ژوند لومړۍ ضرورتونه پوره کوي ضروري سامانونه دي، او کوم چې زموږ کم اهمیته ضرورتونه پوره کوي هغه تجملي او د شوشا څیزونه بلل کیږي. زموږ د ډیرو په ذهن کې خواړه، جامه او کور او حتی امنیت او رماغ د ژوند په لومړۍ ضرورتونو کې ګڼل کیږي، او په دې وخلو یو چې په لومړۍ درجې کې باید د هغو د لاسته راوړلو هڅه وکړو. خو که لږ ځیر شو او په راحته له دې خبرې تیر نه شو د دغه څیزونو او ضروري توکو د لاسته راوړلو نننی علم له کوم ځایه راغلی دی؟ ای انسان او جهانه، د ژوند تکامل بهیر بلا مطالعې او تحقیق څیړنې پر مخ تللی او نتیجې مقام ته رسیدلی شو؟
بله، شکه مطالعه او د بشری تمدن په پرمختګ کې د لیکوالو، څیړندو او کتابونو له رول انکار نشو کولای، او هغه د نننی انسان د علم د ودې اساس ګڼلی شو. پر دې سربیره وګړنیزه ترقی هم د علم او زده کړې او د کتابونو په وسیله حاصلیږي چې په تیر پروګرام کې مورته اشاره وکړه. پر دې اساس څرګنده ده چې موږ کتاب ته هم د یو اساسي او بنیادی توکي په سترګه ګورو. لکه څنګه چې د کورونا په دې زمانه کې د دنیا په ځینو برخو کې همدا وشوه. څه موده مخکې په خبرونو کې راغلی وو چې د کورونا له امله له ځینو محدودیتونو سره سره ځینو هیوادونو په اروپا کې اعلان کړی چې کتاب پلورنځایونه خپل فعالیت جاری ساتلی شي. په دغه خبر کې راغلی وو چې بلجیم هیواد دې ته په پام سره چې کتاب د ژوند یو اساسي توکی او ضرورت دی، کتاب پلورنځیو ته اجازه ورکړه و چې حتی د کورونا د ورځو په ورځو کې هم خپل فعالیت جاری ساتلی شي. په بریسلز کې د کورونا له امله له رامنځته شوي درد او کړاو سره په مقابله کې د ادبیاتو د رول ستاینه وکړه، او کتاب پلورنځایونه په هغو دوکانونو کې شامل وو چې په سختو قرنطینیانې ورځو کې هم ورته د خلکو تګ راتګ جاری وو. د سویس په مرکز جنوا کې هم په داسې حالاتو کې چې د کورونا بحراني شرایط وو، په تیر نومبر کې ټول رستورانونو او د کار کسب غیر ضروري ځایونه چوټی شول، خو سره له دې کتاب پلورن ځایونو د اساسي توکې په توګه د فعالیت اجازه درلوده.
ډیر عزتمن اردوونکو، کتاب او کتابه د ټولنیز ژوند په وده کې بېساری رول لري. د یوې ټولنې روح د کتاب په سیوري کې غوړېږي او له همدې کبله کلتوري میراث او بشري تمدن همیشه د داسې لوی شخصیتونو له کتابونو ډک دی چې د بشري ټولنې لپاره د ویاړ سبب دي. کتاب له پخوا راسې لوړو افکار او نظریاتو ژوندي کوونکی او ساتونکی او لویه سرچینه وه چې د علم، فکر او حقیقت غوښتونکي خړوب کړي دي. د کلتوري امکانات او شرایط او جاج د ډیټ کې خودن کې دی چې نن کتاب د یوې ډاډمنې وسیلې په توګه کولی شي د ټولنې د کلتوري فضا د حقیدا په لاره کې وکارول شي. نړیواله تجربه ښایي چې د تمدنونو وده او پراختیا د هرې ټولنې په فکري او فرهنګي ودې کې جړه لري، او بې شکه په ټولنو کې د کتاب لوستلو له کلتوره پرته هیڅ تمدن هیله نشو لرلی. د مثال په توګه د دغه خبرې د ګواهۍ لپاره د سومیریانو حسوب یادولی شو، داسې تمدن چې تر ټولو لرغونی لیکوالي تمدن درلود، او د سومیریانو اعتبار د دغه خط د جوړولو بشریته د هغوی د خدمت په وجه دی. هغوی د لیکلو لپاره د میخ په شکل کې له تیره او اسپانیز کلمه استفاده کوله، او په نرمې خټې د پیل په غاښ یا لرګي به یې لیکل کول. د دغه هدف لپاره یې روزل شوي کاتبان لرل، او لیکلو وروسته به یې خټه پخوله چې سخته شي. د پخې خښتې ټوټې چې د تختو په شکل کې دي لومړی کتابونه دي چې تر اوسه کشف شوي دي. دغه تختې د تجارتي اطلاعاتو، مذهبي اثرو لکه د دعاګانو، مناسکو، جادویي علامتونو، مقدسو افسانو او قومي روایتونو او کیسو د لیکلو لپاره کارول کېدلې. سومیریانو په دغه لوحو یا تختو سره خپل ټولنیز، سیاسي او فلسفي افکار ساتل. د سومیریانو د لرغونو ښارونو له کنډوالو په کیندل شوي کشفیاتو کې داسې تختې لاسته راغلي دي چې ټریلیارډ هم په زرګونه کاله زړې ټوټې پرې نقش شوي دي. سومیریانو د انسان پیژندل شوي تر ټولو لرغوني ادبیات جوړ کړل، او د سومیریانو کلتور تر یو نیم زرو کلونو زیات، یعنی له میلاده مخکې د څلورمې زریزې له پیله تر دوهمې زریزې پورې فراکیدین سیمه ولکا لرله. د دغه تاریخ په مټ لیکوالانو وکړی شول په مختلفو موضوعګانو او نسخو کې ډیر متون ولیکي. په حقیقت کې سومیریان لومړنی کسانو چې دغه بریاوې په دې روښانه هدف، یعنی د راتلونکو نسلونو لپاره د ساتلو په هدف سره ثبت کړل. په بله ژبه، سومیریان هغه کسانو چې کتاب ته یې ځانګړی رول ورکړ چې تر ننه ورسره اړیکې لري، په دې معنا چې د انسان فرهنګي او ټکنالوژۍ وروسته لاسته راوړنې وسطي د هغه قانوني، تعلیمي او نورو ورزینو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم اوسي.
عزیزانو، اوس له سومیریانو ډیر زیات وخت تیر شوی، خو هم هغه شان تاکید کولی شو چې د ډلیزو رسنیو له زیاتوالي سره سره تر اوسه هیڅ رسندوی هغه رول چې کتاب د تمدنونو په وده کې درلودلی نه ده لوبولی. کتاب او کتاب لوستل او مطالعه ته د ګروهنې اندازه نن هم د پراختیا او ترقی یو معیار ګڼل کیږي. له کتاب سره مینه په حقیقت کې د مختلفو زمانو د پوهانو او خيارانو په حضور کې شتون پیدا کول دي. د کتاب مخونه په حقیقت کې د زده کوونکو او محصلانو لپاره پاک محرابونو د اهل علم معبدونه دي. کتاب د وګړو او ټولنو د پراختیا په لار کې بنیادی رول لوبولای او له لوستوال سره د رازونو په پیژندلو کې مرسته کولای شي. په قرآن کریم کې 322 ځله د کتابت او کتاب د کلمې مشتقات په 28 مختلفو شکلونو کې راغلي دي. په دغه الهي کلام کې قلم ته پام یو جدي خبره ده او اساسا په قلم سره د قرآن کریم آیتونه پیل شوي. هلته چې د علق سورې په 4 آیت کې فرمایي علما بالقلم، ام هغه خدای چې د قلم په ذریعه تعلیم ورکړ، او په یو بل ځای کې فرمایي نون والقلم وما یسترون، قسم په قلم او هغه څه چې لیکلی یاست. د لویو هڅوبونو په تیره بیا د اسلامي هڅوب تجربه ښیي چې د تمدنونو وده او پراختیا د هرې ټولنې په فکري او کلتوري پراختیا کې جړه لري، او د کتاب لوستلو د فرهنګ له ودې پرته د هیڅ یو تمدن ودې ته هیله نشو درلودلی. د 3 هجري قمري پیړۍ مسلمان لیکوال جاهز د کتاب په اکله ډیر په زړه پورې خبره لري. هغه وایي کتاب یو داسې ونه ده چې همیشه پرباره او پر ثمره ده. کتاب یو داسې ملګری دی چې تا ستړی کوي او غمجنوي نه، داسې دوست دی چې غولوي دی نه، او داسې ملګری دی چې زوروي دی نه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه وینا په وروستۍ برخه کې په دنیا کې د مطالعې د فیکس اندازې ته یوه کتنه کوو. د مطالعې د اندازې د نړیوال جاج لپاره کلي معیارونه شته دي چې خاص موارد په ځان کې رانغاړي، او په اونیزه، میاشتیزه او کلیزه توګه یې اندازه اخیستل کیږي. په دغه جاج کې د مختلفو عمرونو، تعلیمونو د لرونکو کسانو لخوا د آنلاین خبرونو مطالعه، د مجلو الکترونیکي یا چاپي کتابونو مطالعه په نظر کې نیول کیږي. په 2013 میلادي کال کې په وروستۍ اخیستل شوې شمیرنې کې د هندوستان، تایلند، چین، فلپاین، مصر، چیک جمهوریت، سویډن، فرانسې، هنګری او عربستان په شان هیوادونه د خلکو د مطالعې د وختونو په وسیله تر ټولو د زیاتې مطالعې کوونکو هیوادونو په لیست کې ورغلل. په دغه لیست کې د پام وړ ټکی د آسیایي هیوادونو نومونه دي چې د لیست په سر کې راغلي دي. هندوستان هیواد په دغه شمیرنه کې د مطالعې لړخه تر ټولو لوړ مقام لري، او په متوسط ډول د دغه هیواد خلک په اونۍ کې 10 او 240 دقیقې مطالعه کوي. تایلند د مطالعې لړخه دوهم هیواد دی چې خلک اوسطا 9 او 14 دقیقې مطالعه کوي. چین هم په اونۍ کې 4 سره دریا مقام ګټلی. پر دې اساس متوجه کیږو چې لویدیز او اروپایي هیوادونه د پخوا په شان له مطالعې سره مینه نه لري، او د مطالعې لپاره تر 6 هم کم وخت اوباسي.
د دغه پروګرام چې کتابونه د علم باغونه نومې وو، وخت یې په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو حاضر ده ما موژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دفاعی توانمانه.
قدرمن اوریدونکو او د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د زایی دفاعي توانمنیو د زیاتې داد لړۍ په دوام کې نن هم د طوفان توغندې نومې دفاعي سیستم د نوښت په اړه ل یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. یادونه کوو چې د مطلب د اوږدوالي په وجه د غوینا په دوو برخو کې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ او د استفادې.
دوستانو د نوو او ماډرنو جنگونو په ډګر کې د جنگ د ډګر د اصلي ټانک په څیر د ډول ډول اصغروالو تجهیزات او د پلی نظام ډول ډول فوجي اصغرګاډي په يرغلیزو او دفاعي عملیاتو کې مهم رول لوبوي. یو مهم ټکی چې د ډول ډول اصغروالو تجهیزاتو په بشپړتیا سره د توپونو لانچرو او په نهایت کې د ټانک ضد مختلفو توغندیو په څیر وسلې هم له دوی سره د مقابلې لپاره پرمختللی او عملیاتی شوی دی. په اوسنی وخت کې د ټانک ضد ماموریتونو ترسره کول په ټانک ضد توغندیو باندې د سنبالو یونیټونو او پرسنلو په غاړه دی. نو ځکه د نړۍ د سترو پوځونو د پام وړ یو ټکی د ټانک ضد پرمختللو توغندیو برابرول دي چې د زغروالو تجهیزاتو او ټانکونو او بکتربند ګاډو یا زراپوشو ګاډو کې د نفوذ د توانمنیو سره په جنگی ډګرونو کې له ماډرن بخونو سره د مقابلې لپاره لا زیات دقت او په لرې فاصلې په شیشت لګیدونکي دي. په دې لړ کې په ایران کې هم د تپلی جنگ له وخت راهیسې د ټانک ضد ځایي توغندیو جوړول په ایجنډا کې شامل شول چې دا مهم د امریکا د بی جی ایم یو اویا ټاو نومې ټانک ضد توغندي په اپوټا انجینیرنګ سره عملي شو. ټاو نومې توغندی چې پر هدف تر 95% سم احتمالي شیش سره برابر شوی په تپلی جنگ کې د اسلام د مبارزانو په لاس کې یوه ستره بریا پاتې شوې ده. په وروستیو کابو درو لسیزو کې د طوفان په عنوان سره د ټاو نومې توغندی د ځایي بیلګې د بشپړولو بهیر دوام موندلی او د هغو جوړه شوې تر ټولو وروستۍ بیلګې طوفان و نوموي چې د طوفان یو په نامه سره د لومړني ماډل په نسبت د پامړ پرمختګونه لري.
د تپلی جنگ په دوام کې له یو پلوه د بااسي دښمن له اصغروالو تجهیزاتو سره د مقابلې لپاره د ټاون نومې توغندي ډیر زیات ضرورت ته په پام سره او له بل پلوه د ټاو توغندي په اپوټه د انجینیر شیوی پلان په هیواد کې د ځینو امکاناتو او بېخبنایي تاسیساتو شتون پیل شو او په نهایت کې د داخلي متخصصانو په زیار او هڅې سره د خیبر نومې عملیاتو وروسته چې د 1928 مارس کال کې د کپ په میاشت کې ترسره شو او تر یو نیم کال پورې په کوټلو هلو ځلو سره د دغه توغندي په داخل کې جوړ شوې لومړنۍ نمونه په 1928 مارس کال په نیمایي کې جوړه شوه. د جنگ په پړاو کې د ایران جوړ شوی ټاون نومې لومړنۍ توغندۍ په پټه وازمایل شو. هغه ازموینه قانع کوونکې نه وه خو ځوانو متخصصانو خپلو هلو ځلو ته په دوام ورکولو او له یوه کاله هم په کمې مودې کې بیا د جنگ په ډګر کې په عراقي ټانکونو دغه توغندۍ په بریالیتوب سره وازمویله. د سپای پاسدارانو د وخت یو مسؤول مقام محسن رفیق دوست د 1928 مارس کال د کب د میاشتې په 1 نیټه په یوه ټلویزیوني پروګرام کې په شیش په دقیق ډول د توغندۍ د شړلو او لګیدنې یو لنډ فلم راوړی و چې په خپرونې سره یې د ټاون نومې توغندۍ کاپي شوې نمونې لوړ کرچار چې په هغه وخت کې شهید فهمي د نوم پرې کېښودلی و اثبات شو. په دې توګه ټاون نومې ایرانی توغندی د نمونه جوړول پیل شو او د دغه توغندی د ځلاند عملیاتي کارنامې ته په پام سره د دې پراختیا او ډول ډول ماډرن انداز سره تولید او هم د وسلوال ځواک په سطحه د دغه توغندی کارول په نظر کې ونیول شول.
دوستانو د دیار لسوا درې نویل مریض کال د غبرګولې په 28مه نیټه د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو د ادارې د وخت مشر سردار سید مهدی فرحی د لومړي ځل لپاره د طوفان نومې توغندیو د نهایي کې دا خبر ورکړ. هغه د مځکني ځواک د برلاسه مهماتو په عنوان سره په یو سیمینار کې وویل، موږ د ټاو نومې توغندی په همغه پلیټ فارم سره طوفان توغندی په وو مرحلو کې، یعنی له طوفان لومړی ډول رانیولی د طوفان ونو می توغندی پورې تولید کړی دی او دغه بهیر دوام لري او د طوفان نو می توغندی تر یولس ډولونو پورې تعریف شوی دی. همدار سره لدی چې د طوفان درې ډوله توغندی تر جوړیدا پورې د ټاو نو می امریکایي توغندی د بلګې په توګه مطرح وو، خو له طوفان څلور نومې توغندي څخه د دفاعي متخصصانو د ځانګړو نوښتونو نویوالو شاهدان یو. په دې توګه چې په بشپړ ډول ځکنۍ بهیره، یعنی د ټاو د ماډل په اساس له حرکت او بهیره واټن واخیستل شو او نوي تولیدات په اوڅاره توګه او په نوو او زیاتو وړتیاو سره خاصو مشخصاتو باندې سنبال شول. ایرانی ټانک زده طوفان نومې توغندی په کراتو په داخلي او بهرنیو دفاعي نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي او د دفاعي چارو د کار پیژاندو د پام وړ ګرځېدلې او په عین حال کې په عراق او سوریه کې د ترهګرو ډلو په ضد په جنگ کې د دغو توغندیو په کارونې سره د زغروالو تجهیزاتو او ټانکونو او دغه راز د خودکشو ګاډو د تباه کولو لپاره چې زیاتره په ټانک زده وسپنیزو پلیټونو باندې سنبال شوی للری واټن سره او هدف ته رسیدا مخکې په شیشت کې راوستل کی.
عزیزانو، لومړی توپان د تاو توغندی ځای بیلګه ده چې په 1400 هجری لمریز کال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع وزارت لخوا په ګڼ شمیر کې جوړه شوه او طوفان ونومول شوه چې په ځینی ځانګړنو کې تر خپل بهرنۍ بیلګې زیاته ښه او پرمختللې ده. په دغه پرمختګونو کې د 3.6 کیلوګرامه خولۍ، 3.5 کیلوګرامه وزن په 55 ملي میټري زغره کې کې د ننوتلو انداز او له اویا تر 3,850 کیلومتر واټن او په سیکنډ کې تر 310 میټر زیات سرعت ته اشاره کولی شو. د دغه توغندي مؤثره واټن په ورځ کې 3,500 میټر او په شپه کې د حرارتي نخویشتونکي سیستم په مرسته 2,500 میټر دی او متوسط سرعت په الوت کې په ثانیه کې 240 متره دی.
دوستانو، دوهم توپانو می توغندی د غبرګونې چاودیدونکې زغرو د نویو ټانکونو استفادې ته په پام سره د توپان دوهم نسل دی چې په دوه پړاویزي خولۍ سره جوړ شوی دی. دوهم توپان د خولۍ یا وار هډ د یو سیخ په استفادې سره چې قطر یې 40 ملي میټر دی، د سیخ د پرانستل کېدو په حالت کې 145 ملي میټره اوږدوالی لري، او که سیخ یې بند وي نو 116 سانتي میټره اوږدوالی لري. دغه سیخ په میکانیکي ټیلیسکوپی ډول جوړ شوی او په سر کې یوه جنگی خولۍ ځای پر ځای شوی، او له غبرګونی زغره سره د جنگیدو په حالت کې لومړی خولۍ زغره له منځه وړي او بیا اصلي خولۍ د ټانک باډې ته ننوځي. د طوفان دوه کلی وزن 0.1 کیلوګرام دی. دا 0.1 کیلوګرام په اندازه جنگی خولۍ لري او د نفوذ اندازه یې 118 ملي میټر ده، چې د لومړی طوفان په پرتله 83.2% زیاته ده. د دغې بېلګې نورې ځانګړنې من جمله نښه ویشتل او ګایډنس د لومړي نسل په شان دی. په تېره بیا د طوفان د دواړو نسلونو په نښه د لګېدو احتمال 95% اعلان شوی دی. دغه توغندي په کم واټن سره د شپې هم په هدف د لګېدو وړتیا لري.
عزیزانو، د وخت کمی ته په پام سره د غوینا هم دلته پای ته رسو، او په راتلونکي ان شاء الله تعالی که عمر باقی وو به د توپان توغندې له دریم تر اووم توپان پورې توغندې وو د ځانګړنو په اړه در سره ژغیږو. هیله ده چې د هغه د اورېدو پروګرام مه هیروئ. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.